Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری حمل شپږم ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ ل شپږم نیټه سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د کورنیو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خبريږي د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په جلال آباد کې د چټک غبرګون پر کتې ځان وژون کې حمله شوې دي البته نن سهار ولسمشر حامد کرزی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیچ کمولو هڅه وکړه په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې د دې او نور موضوعاتو په اړه راپور نه خبرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه په جلال آباد کې د چټک غبرګون پر کتې ځان وژون کې حمله شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی ولسمشر حامد کرزی باور نه لري چې امریکا به سولې ته د طالبانو له هڅولو پرته نورې ګټې په پام کې ولري او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د قبرس مرکزی بانک پرون ماښام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې بند وي بشپړ خبرونه په جلال آباد کې د چټک غبرګون پر کتې ځان وژون کې حمله شوې د ننګرهار امنیت قومندانۍ چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 3:30 بجې یوې وسلوالې ډلې پر دې کتې برید کړی چې په سر کې درې ځان وژون کې حمله شوې دي د امنیت قومندانۍ د ویان په وینا درې تنه نور ځان وژون کې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي د دې خبره په دې پیښه کې درې تنه پولیس وژل شوي او دوه نورې ټپیان دي له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اته تنه ځان وژون کې وراستولي چې لومړی کس د صرف موټر له لارې د چټک غبرګون پر قطې ځان وژون کې حمله کړې او پاتې نور ځان وژون کې قطې ته ورننوتي او وسلواله نښته پیل شوې د مجاهد په وینا په دې پیښه کې ګڼو خارجي او کورنیو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په سیمه کې که څه هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي خو الوتکې په سیمه کې ګرځي د خبرونې په دوام کې به هڅه وکړو چې په دې اړه د خپل خبریال څخه نور تفصیل ترلاسه کړو افغان حکومت ته د بګرام زندان له سپارلو وروسته افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکیچ د ترمیم هڅه وکړه له ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته جان کری وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د کابل او واشنگتن دریز یو دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغان ولسمشر باور نه لري چې متحد ایالات به د سولې خبرې ته د طالبانو له هڅولو پرته نورې ګټې په پام کې ولري په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې راځي د پاکستان پاوځ پر نو ویل د دې هیواد لوی درستیز د یک شنبه په ماښام د اردن په پایتخت امان کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې جنرال اشفاق پرویز کیانی او جان کری د افغانستان د سولې د بهیر او په سیمه کې د روان امنیتي حالت په اړه خبرې کړې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال کیانی او جان کری په خپلو کې په امان کې د متحدو ایالاتو د سفیر په کور کې لیدلې دي په قرغیزستان کې د لاریو نږدې ډیر شو ډریورانو چې په مناس هوایي اډه کې د ناټو لپاره د اړتیا وړ مواد لیږدوي پرون په پلازمینه بشکیک کې مظاهره وکړه اعتراض کوونکو ویل دوی کار د هغو کمپنیو لخوا چې مالکان یې چارواکي دي غصب شوی دوی د چارواکو نومونه وانخیستل خو هغوی لوی شارک کبانو بلل د مظاهره ګډونوالو ویل هغه شرکتونه چې له دې چارواکو سره لار لري په تیر منی کې فعالیت پیل کړ چې ورسره د ګڼ شمیر عامو ډریورانو کارونه له لاسه ووتل د ټرک ډریورانو د خپلو معاشونو د زیاتېدو غوښتنه هم کوله د قبرس مرکزی بانک پرون ماښام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې بند وي د بانک مخکې ویلي و چې له دوو لویو بانکونو لایکي او قبرس بانک پرته د دې هیواد ټول بانکونه به نن فعالیت وبخښي نن سهار فعالیت پیل کړي د قبرس مرکزی بانک په یو بیان کې ویلي د دې پریکړې هدف له ستونزې پرته د هیواد د ټول بانکي سیستم د فعالیت یقیني کول دي. د قبرس بانکونه د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا بند شوي څو له دې بانکونو د لویو پانګو د ایستلو مخه ونیول شي، او دا په داسې حال کې ده چې قبرسي سیاستوال د خپل هیواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد د 10 میلیارده ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مالي مرستې د ترلاسه کولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي. د امریکا په سیاتل کې یوې محکمې یو تن د پوځي استخدام پر یوه سیمهیز مرکز د برید په تور په 18 کاله بند محکوم کړ. د دې فدرالي محکمې قاضي حکم صادر کړ چې ابو خالد عبداللطیف د بند مودې له پوره کولو وروسته هم د 10 کلونو لپاره تر څارنې لاندې وي. محکوم شوی کس په تېره دسمبر میاشت کې اعتراف کړی و چې د حکومتي چارواکو د وژنې پلان یې جوړ کړی و. او د ګرجستان پارلمان تېره ورځ په یوه فوق العاده غونډه کې د ولسمشر پر صلاحیتونو محدودیتونه تصویب کړل. د دغو نویو قانوني اصلاحاتو له مخې ولسمشر نشي کولای د پارلمان له منظورۍ پرته صدر اعظم یا کابینه وټاکي یا یې لرې کړي. دغه ګام په ګرجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلي او صدر اعظم بتزینا ایوانیشویلي ترمنځ د اختلاف د کمولو لپاره یوه کامیابه هڅه بلل شوې ده. قدرمن اوریدونکو، دغو خبرونه اوس هم د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت.
د هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټې شپږ، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټې لس، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټې 15، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټې 4، اسمان نیمه وریز. وروسته برخه کې جلال آباد تودوخې لوړه درجه 22، ټیټې لس، اسمان نیمه وریز. لمالتیا مو مننه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هیواد د څو ښارونو د هوا حالت مو اوریدل چې ناجی سپی وړاندې کړل. تاسو ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیچ د هم کمولو هڅه وکړه. د پاکستان پوځ له یوې ژمنې وقفې وروسته د کونړ پر سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا توغندوی حملې پیل کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جان آلن په وروستیو څو کلونو کې د افغانانو د لاسته راوړنو په اړه خبرې کړې. په نورو موضوعاتو کې د ننګرهار امنیتي چارواکو د غیر قانوني موټرو نیول او له موټرو د تورو شیشو لرې کول پیل کړي دي. که د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په کابل کې په خپل کتنه کې هڅه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې ورستۍ کړکیچ کم کړي. ولسمشر کرزی وویل افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل او دا چې امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو وځي افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې یو مهمه مرسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزی څرګندونې تایید کړي او له کابل سره د واشنگتن پر دوامداره همکاریو یې ټینګار وکړ. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل له جان کیری سره په کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو، د افغانستان د سولې د پروسې، راتلونکو انتخاباتو او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه چې په دې وروستیو کې یو څه کړکیچنې شوي خبرې وکړې. ولسمشر کرزی ویل په نږدې راتلونکو کې به قطر ته لاړ شي او دغلته به د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په اړه له قطري مقاماتو سره وغږېږي. خو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د هغه لاسته راوړنو په اړه جوړجاړی ونه کړي چې په تیرو 10 کلونو کې افغانستان لرې لدی.
افغانستان کوشش عظمی خود میکنه تا باز شدن دفتر قطر برای تحریک طالبان به خیر پروسه سولې.
دی وای افغانستان په خپل ټول وس او توان سره هڅه کوي چې په قطر کې د طالبان لپاره دفتر پرانستنه د سولې د پروسې د افغانستان د ملي یووالي امنیت او دوامدار سولې په خیر تمام شي. خو افغانستان بل هغه ټول لاسته راوړنو څخه چې په تیرو لسو کلونو کې لرلي په ټول وس او توان سره دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او پوهیږي چې جګړه او تاوتریخوالی د بحران د حل لار نه ده. د جان کیری په وینا د افغانستان مسأله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
We also support the Afghan-led peace process.
دی وای موږ هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوو. په دې درک کولو سره چې په ډاډه توګه د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د واحد او خپلواک افغانستان لپاره جوړجاړی غوره لاره ده. له همدې امله زه خوښ یم چې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د قطر د هڅو په اړه خپل ژمنه تازه کړه او په خپله دوحې ته ځي څو د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي. جان کیری ویل مننه کوي چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکا ځانی او مالی تاوانونه ستایي او ورڅخه سترګې نه پټوي. افغان ولسمشر د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې په تیرو انتخاباتو کې له جان کیری سره یو څه خبرې درلودې خو هیله من دی چې راتلونکي انتخابات به د افغانستان د خلکو له خوښې سره سم ترسره شي.
امیدواریم وایس کې به هیڅ عنوان تجربه انتخابات 2009 در افغانستان تکرار نشه.
دی وایي هیله مند یو چې په هیڅ عنوان سره د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو تجربه تکرار نشي. د 2014 کال راتلونکي انتخابات باید ښه شفاف افغاني او د افغانانو لخوا وشي او راتلونکي انتخابات افغانستان ته نوی مشروعیت وروبخي او نوی ولسمشر پکې وټاکل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د داسې انتخاباتو غوښتونکي او ملاتړي دي چې د دې هیواد د خلکو له خوښې سره سم وي.
stand on the brink of a remarkable legacy for having brought Afghanistan.
دوی جناب ولسمشر زه فکر کوم چې تاسو د یو مهم میراث ته پرې خودو په درشل کې یاست. تاسو په سختو حالاتو کې د افغانستان مشري وکړه. اوس هم ستونزې او چیلنجونه موجود دي. د دې انتخاباتو په اړه تاسو شمنه تاریخي ده. کوم په ګډه کار وکړو لکه چې کوی په هغه طرحه کې چې تاسو تشریح کړه زما په نظر مختلاره مو هواره او ګټوره ده. ولسمشر کرزی له جان کیری سره په دې خبری کانفرنس کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وګڼه او ټینګار وکړ چې تروریزم په افغانستان کې نه بلکې له پولې اغړه خوندې ده او هلته ځالې او ملاتړ لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې له څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ لوري ته تاو کړي او پرون یې پر دانګام ولسوالۍ نږدې 1.5 توغندي وتوغول. د پاکستان پوځ تیر کال هم د کونړ پر سرحدي ولسوالیو زرګونه توغندي ورولي وو چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان او سلګونه کسان یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د څو میاشتو وقفې وروسته یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو توپونو خولې د کونړ په لور راتاوي کړي دي او د دوشنبه په ورځ د دانګام په ولسوالۍ نږدې 1.5 توغندۍ راتوغولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه د دوشنبه تر ماسپخینه د پاکستان فوز کومه توغندۍ د کونړ په خاوره نه ورويشتلې خو تیر ورځې له ماسپخین وروسته یو ځل بیا د خپلو درنو توپونو مخې د کونړ لور ته راسمې کړې او له ماسپخین څخه یې تر ماخامه د توپونو وویشت توغندۍ راویشتلې دي. هغه وای په راتوغول شوو توغندیو کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. د کونړ والی وویل تیرو دو کلونو کې د پاکستان فوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو په زرګونو توغندۍ راویشتلې چې په سلګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، په لسګونو وژل شوي او ټپیان شوي دي. خاغلی وحیدی ویره لري چې د تیرو کلونو په څیر به د هوا ګرمېدو سره د پاکستان د فوز د توپچی بریدونه زیات شي. د دانګام ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد عالم په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان فوز په زوړ برول، سور کمر او کچلی سیمو له شلو زیاتې توغندۍ راتوغولې دي.
پاکستان
خلق وای تیر کال چې کله د پاکستانی پوز د توغندیو شمیر زرګونو ته ورسید، نو افغان دولت د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د بریدونو د بندولو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان خلاف مظاهرې وشوي، خو د پاکستان په بریدونو کې کوم کمی رانغی. خو په غرونو د واورو د پریوتو سره د پاکستان پوځ خپلې حملې بندې کړې. اوس چې بیا هوا په ګرمېدو ده، نو د کونړ پر خاوره بیا حملې پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې، دا وخت د سهار 8:15 دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په جلال آباد کې د چټک غبرګون پر کتي ډله ییزه ځان وژونکې حمله شوې. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 4:30 یوې ډلې وسلوالو پر دې قطعې برید وکړ چې په سر کې دریو ځانوژونکو حملې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان ولسمشر باور نه لري چې امریکا به سولې ته د طالبانو له هڅو پرته نورې ګټې په پام کې ولري. له ولسمشر کرزي سره تر کتنې وروسته جان کیری وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د کابل او واشنگټن دریز یو دی. د پاکستان پوځ پرون وویل د دې هیواد لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی د یکشنبې په ماښام د اردن په پایتخت امان کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر او په سیمه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. په قرغزستان کې د لاریو نږدې 150 ډریورانو چې په مناس هوایي اډه کې د ناټو لپاره اکمالات کوي پرون په پلازمینه بشکیک کې مظاهره وکړه. د قبرس مرکزی بانک پرون ماښام اعلان وکړ چې د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې بند وي. د بانک مخکې ویلي و چې له دوو لویو بانکونو لایکي او قبرس بانک پرته د دې هیواد ټول بانکونه به نن سهار فعالیت پیل کړي. د امریکا په سیاتل کې یوې محکمې یو تن د پوځي استخدام پر یو سیمه ییز مرکز د برید په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. د فدرالي محکمې قاضی حکم صادر کړ چې ابو خالد عبداللطیف دی د بند مودل پوره کولو وروسته هم د لسو کلونو لپاره تر څارنې لاندې وي. او د ګرجستان پارلمان پرون په یو فوق العاده غونډه کې د ولسمشر پر صلاحیتونو محدودیتونه تصویب کړل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشتې جلال زی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د لې ټلګراف رسپانې د افغانستان حکومت ته د بګرام د زندان د مسؤلیت د سپارل کېدو په اړه مقاله خپره کړې چې په پیل کې راغلي. پنټاګون د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې افغان حکومت ته په بګرام کې د زندانیانو د ورستۍ ډلې د مسؤلیت سپارل کېدو پر سر موافقه وشوه. د بګرام د زندانیانو مسؤلیت هغه مسله وه چې د واشنگټن او جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ لانجه پیدا کړې وه. د بګرام زندان د سپارل کېدو د مراسم چې باید دوی ونې مخکې ترسره شوي وای، تر هغه وروسته وځنډېدل چې جمهور رئیس حامد کرزي د موافقتنامې ځینې برخې رد کړې. د ډیلي ټلګراف په لیکنه په بګرام کې د دې زندان کنټرول چې د امریکا د پوځي تاسیساتو په څنګ کې پروت دی تر اوسه د امریکایي ځواکونو په لاس کې و. او امریکایي مقامات ویلي و چې په دې زندان کې لسهاو خطرناک بندیان ساتل کېدل. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقه لیک له مخې ټول هغه افغانان چې امریکایي او ائتلافي ځواکونو نیولي دي باید په 4 ورځو کې افغان حکومت ته وسپارل شي. ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په حواله وایي چې د دې زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه به تر دې وروسته د افغانستان حکومت کوي. د فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان باندې په یو مقاله کې په دغه هیواد کې د ملکی امریکایي مامورانو په ارتباط لیکنه کړې ده. د فارن پالیسی په وینا هغه ملکی امریکایان به چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي تر ټولو مخکې له دغه هیواد څخه ایستل کېږي. له افغانستانه د دوی وتل په دې معنا ده چې یوازې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت نه دی چې خپل پوځي پرسونل له دغه هیواده باسي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستندویه اداره USAID، د امریکا د مالیه وزارت او د امریکا د FBI اداره هم خپل فعالیتونه پای ته رسوي او خپل کارکونکي بیرته امریکا ته ستنوي. فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان ته د اضافي ملکی مامورینو استول تل یو جنجالي مسله وه. د دې کسانو جلب جذب ګران کار و او د هغوی د کار د پایلو ارزیابي کول هم لستونزو ډکو. په هر حال د ملکی مامورینو لستنېدو سره به دا ستونزه هم حل شي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ملکی مامورینو د ستنولو پروسه حتی د پوځي مامورینو د ستنولو په پرتله ډیره چټکه ده. فارن پالیسی وایي چې له افغانستانه د ملکي مامورینو د ستنېدو د پروسې چټکوالی دا نظر لا پیاوړی کوي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستې تعهدات د کمزوري کېدو په حال کې دي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې په 2014 کال کې انتخابات را روان دي. د امریکا د ملکي مامورینو د بیرته ستنېدو مسله دا ستونزه پیدا کوي چې ښایي هغو ملکي مامورینو ته اړتیا پیدا شي چې د انتخاباتو د پروسې لپاره مهم ګڼل کېږي. یو امریکایي چارواکي فارن پالیسی خبرونې ته ویلي چې تر اوسه دا نسي ویل کېدلی چې د امریکا د ملکي مامورینو وتل به د عادي افغانانو پر ژوند څه اغېز ولري، خو دغه امریکایي چارواکي ویلي چې هغه څه چې همدا اوس څرګندېږي دا ده چې د امریکا د ملکي ادارو د مامورینو وتل له افغانستانه د هغو کسانو لپاره شرایط سخت کړي چې غواړي په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان د زیاتو پرمختیاو شاهد و. جنرال جان آلن په واشنگتن کې د بروکنګز په څیړنیز انسټیټیوټ کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پای په دې معنی نه دی چې په دې هیواد کې روانه جګړه به په بشپړ ډول ختم شي، خو نوموړي د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې دا هیواد پر سمه خوا پر مخ ځي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانې عمومي قومندان وایي د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دې هیواد امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او داسې مرحلې ته په رسیدو دي چې وکولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. جنرال جان آلن د هغو ګامونو په اړه چې په افغانستان کې د ده د کار په موده کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوي وویل:
One of the principal priorities that we were going to have to face during the period of the next couple of years.
دی وی یو لومړیتوب مو چې افغانستان د تلو په لومړی ورځ ور سره مخامو خدا و چې په دوو کلونو کې مونږ باید افغان ځواکونو ته د عملیاتو مشري سپارلې وای. د دې لپاره چې هغه دې مرحله ته ورسیږي او وتوانېږي چې عملیاتو ته دوام ورکړي، مونږ باید د دغو ځواکونو تشکیلاتي توانمندي خکړې وای، د هغو ظرفیتونو مو پیاوړی کړی وای، پریکنده کار مو کړی وای چې افغان ځواکونو ته د اړینو اکمالاتو او هوایي ملاتړ سیستم خشي، خلاص تراوړنې مو لرلې او هغوی لوی لار وهلې ده. جنرال جان آلن چې په واشنگتن کې د بروکنګز انسټیټیوټ کې دا څرګندونه کولې ویل د ده د ماموریت پر مهال د افغانستان په ځینو برخو کې نړیوال ځواکونه په سمه توګه ځای پر ځای نه وو او ښایي په همدې سیمو کې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته هم نارامي موجوده وي. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان ختیځو سیمو ته اشاره وکړه. On the 1st of January 2015 they're still going to be fighting in Afghanistan. The fact that the ISAF mission دا وی د 2015 کال د جنوري په لومړي سر کې به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي. د ISAF د ماموریت په تر رسیدل او د دې ځواکونو د مشورتي ماموریت په لیدل په دې معنی نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي. افغانستان به بیا هم له جګړې وروسته بحران سره مخامخ وي او د وسلوالو فعالیت به تر یوې اوږدې مودې دوام وکړي. جنرال جان آلن ویل د وخت په تیریدو او د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په زیاتېدو سره به افغان سرتیری او پولیس وتوانېږي چې وضعیت کنټرول کړي.
As I was coming out of the mission, I felt far more optimistic about what success might look like.
دی وی کله چې ما ماموریت پای ته ورسونو د هغه ورځې په مقایسه چې زه دغه هیواد ته تللم دې ته زیات هیله مندوم چې کامیابی به څوي. دلیل دا و چې د 2012 کال تر پای د افغانستان اردو منظمه شوه او څرنګه چې وینو د 2013 او 2014 کلونو په اوږدو کې به دا اردو ښه شکل غوره کړي چې زموږ لپاره هیله بخون کده. د افغان کمانډوز واک پاړه د امریکایي جنرال ویلي چې د سرتیرو په غوړه توګه روزنه ترلاسه کړي او په جګړه کې خپل مؤثریت څرګند کړي دي. جنرال جان آلن ویلي په روغتیايي او د پوهنې په برخه کې هم افغانستان د پاموړ پرمختګونه کړي دي. د هغه په وینا د محل نه ملیونه افغان ماشومان او ځوانان چې څلوېخ په سلو کې انجن دي په کلنی ډول خونځیو ته ځي او افغانستان یو اوږده لاره تر شا پرېښي ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې په جلال آباد کې نن سهار وختي د چټک غبرګون پر کتې ډلې زد ځانوژن کې حمله شوې. د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره د شپه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوري د ټلیفون په مستقیم ارتباط له جلال آباد را سره دی. شنواره صاحب، ورستای حالت څنګه دی هلته؟
د دې ځمن لکه څنګه چې دا ونه وکړل نن سهار شاوخوا سرونی می برګي د جلال آباد ښار امنیت کمانډانی د مخامخ یو د چټک برګون یو وخت ده
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری و چې پر جلال آباد په جلال آباد ښار کې د چټک غبرګون پر کتی دی یوې وسلوالې ډلې د ډلیزې حملې په اړه جزئیات راکول. له ننګرهار یو بل راپور هم لرو. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له تیرو دوو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې د غیر قانوني نقلیه وسیلو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه به هم شاه محمود شینواری.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار او له ښاره بهر د هغو نقلیه وسایلو د نیول کېدو کمپاین پیل کړی چې بې لمبر پلیټ او یا هم تورې شیشې لري. د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد معصوم هاشمي وایي چې دوی دغه کمپاین د ولسمشر د هغه فرمان له مخې پیل کړی چې د نوي کال په ورځې صادر کړی دی. د نوموړي په خبره تر دې دمه یې څه کم سل ارادې موټر سایکلې چې قانوني اسناد نه لرل او دارنګه تر اووه ویشت پورې موټرې نیولې دي. یو شمیر هیوادوال وایي چې امنیتي چارواکو د کمپاین باید له وخته پیل کړی وای، ځکه په ښار کې ډېری امنیتي پیښې، غلاوې او انسان تښتونې د همدغو بې قانونه نقلیه وسایلو له لارې ترسره کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او دا دی په وروستۍ برخه کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
ژوند رنگونه خبرونه درنو اوریدونکو. شطرنج یو سپورتي فکری لوبه ده چې ګڼ کسان شاهانه لوبه هم بولی. ځوان عبدالظاهر د شطرنج لوبې شوقي دی. لده به لومړی دا ورو چې لڅه وخت دغه لوبه کوي.
تقریبا یو څلور پنځه کال مخکې کله چې زه په یو پاکستانی کورس کې ټیچینګ کوم، نو هلته یو د کمپیوټر استاد او هغه چې د شطرنج سره ډېر علاقه درلوده، چونکی ما هم ورسره ډېر علاقه درلوده، بیا د سره ما شطرنج کوم ورو مې ورسره زده کړ. اخر تر دې هدا چې د خپل لمانه نشوي
شطرنج
لوبه کې چلوټول نه زیات زور لري هغه وزیر ده، خو کله کله په وزیر باندې یو پیاده عسكر هم ور باندې زور کېدای شي، خو لټول نه زور ورشي ده په کې وزیر ده.
شطرنج لوبه په څو ډولونو کېږي په دنیا کې او دلته په افغانستان؟
شطرنج لوبه چې دا اوس فلال دا په دوه ډول کېږي، یو دلته په آسیا کې کېږي او یو په اروپا کې کېږي. نور بازي دومره خاص تغیر نه لري، ځینې مهري چې دوی حرکت ورکوي هغه لږ تغیر لري. پیاده چې دا هر پیاده څوک اول وار ورته یو خانه حرکت ورکوي، چا کې دا خانوسته چې دوه خانه مختلف شي. په شطرنج کې لټول نه مهم بس فکر د چې دا مهاره چې زدل تقدمه د دې ته مخامخ کوم خطر نه وجود لري، یا صرف دې ته نه کچیر دا د ما د مهره لاړ شي لدین اورس ما ته خطر. ټول نه مهم ورته زیات فکر د چې باید وي مهره ته نه، بلکې څلور پنځو مهره ته فکر وشي چې کچیر زما د مهره مخ کې شي دا کوم فائدې لري کوم تاوان لري. په دغه خاطر خلک زیات وخت ورته نه ځي. په دې کې د خاص چل نشته، خو صرف دا کوم کس تاسو سره د بازی کوي دا هغه کمزوري ته وګوري چې د اول کوم شان د مخ کې کوي دا هغه کمزوري ته فائدہ کوي.
قدر منوریدونکو د نننې سهرنې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو. همدا موضوعات په تفصیل سره د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. ورشي وی ګورې او د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه وروستي معلومات، خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکه وګوري او ویلولې. د وخت سهار 8:30 دی. پراتلون کې نیم ساعت خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.